ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیله مو ومنئ. نن د موسیقي ل یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي.
زندگی دمخ نہ جوڑ کا راکھ شد آسمان د سیارو ستاروں نہ یو داغ را لفظڑ کی دس پگ میں دمخ نہ جوڑ کا
د تصوفی ادب او موسیقی دا خوک صنف قوالین میگی د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعری یوازې د حقیقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې په اریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. دا ژوند په شیبو کې خپرونه از محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو کړئ.
داسې ویل کېږي چې د حقیقي مینې په رنګ رنګ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې له هغه وروسته بیا یو شمېر نورو سیمو ته سرایت کړی دی. د صوفیانه کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کورس ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابېږي چې یو نری او تیز وي او بل دروند او لوړ وي چې په ډېر سوز او ګدا سره یې وړاندې کوي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړې. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړې شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک سنت چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غني. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپلوه دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوې په مینه التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چې اوریدونکي له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روخانه لور توري. د دې موسیقي د اغیز یو لامل ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپېڅلتا د کائناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي؟ په کومو موضوعاتو راڅرخي؟
قوالی موسیقي څه دغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیږي؟
لومړی موجود امیر خسرو بلخي ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندوستان ته کوچېدل او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر وو بلکې په موسیقي پوهیدو موسیقي غږونکی وو او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې غلار نه د افغانستان له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه چې کله بیا ولاړل هندوستان ته بیا یې همالته قوالی موسیقي پسې رواج شول او قوالی موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالی جوړښت څه ډول دی؟ دغه برخه کې لنډ معلومات ورکړئ.
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنبندۍ له مخې قوالی داسې په زړه پورې سنف دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان په دې ډول باندې ویشي چې یو ته پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته خیال وایي، څلورم کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سنت او لایټ غزل سیدا ډول غزل سیدی د کلاسیک غزل سره لیگ ورته فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندې وي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کېږي. په لایټ غزل کې دا هم په قوالي کې راتللی سي. قوالي سي دا که خصوصیت دا ده چې نیغ په نیغه باندې زړه ته ننوځي. زه ځینې وخت چې د کابل پوهنتون په موسیقي ډپارټمنټ کې د یو مضمون درس د پښتو تدریسوم، نو یو وخت کې ما له یو شاګرد نه پوښتنه وکړه چې هماغه د شرقي موسیقي زده کوونکی و، هغه نه مې د قوالي پاک له پوښتنه وکړه چې قوالي څه ته وایي. هغه وایي وایي کله چې تاسو نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالي موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهېږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالي موسیقي د ایجادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالي موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالي موسیقي شته او که نه؟ که چیرته شته، د کومو سندرغاړو ویلي دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالي ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالي سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالي سندره را کاپي کړې وه، خوشیری پښتو چې ډېره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مو شي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتی هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کېږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علي خان په 1996 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالي سندرې په پیل کې ویلي چې قوالي موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې وروستیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې یو ځای کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیا مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ما ته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندرې دي، او قوالی سندرې زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندرې اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را پدې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاوو کې قوالی کېږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل:
زه خپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی. یوازې زه نه وم، بلکې دغه سندرې ډېر مینوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 650 نفر ګډون کوي. دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقه موجودې دي. همدلته هم داسې خانقاوې شته دي چې هر جمعه دوی دلته په خانقاوو کې دغه حلقې نیسي. په دې حلقو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي. د تر څنګ هغه مینوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینوال دي، هغه هم ورته په دغه حلقو کې ګډون کوي، او په دري او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کېږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې تر څنګ په کویټه کې، او همدارنګه په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کېږي، په اردو هم ویل کېږي.
احمدي په قوالي سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې له دغه دوو کلمو هدف څه دی هغه وایي:
په دوو ټکو دی ټینګار کوي. دوی وایي چې کله قوالي سندرې ویل کېږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي، یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي د زمان څخه مطلب دا دی چې د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کېږي. داسې یو وخت وي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کېږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کېږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کېږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالي سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي، او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاري دی. همدارنګه یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالي سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. احمد فرید تابش د هیواد د موسیقي له سندرغاړو څخه دی چې قوالي سندرې ویلي دي. نوموړی وایي:
قول یک عارف هم میخوانیم،
په دې موسیقي کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقي تر ټولو مهم او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او د سنور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار د چې کار ورته وشي او د مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قواله نه دي تشویق شوی. دا چې تشویق نشته، دا مکتب وروسته پاتې دی. نوازش کنن کی پیژنه